د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد چې بریم دا سدي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرسته کوي. سلامونه مو ومني. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په افغانستان کې خبریږي، تر خبرونو وروسته مو د کابل د سېشنبې د برید د تحقیقاتو له نتیجې خبرو، او دا به هم واوري چې په سر پل کې د ولایتي شورا په وینا د طالبانو مشي چینیایي میرمنې کوي. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست وای په کابل کې ورستۍ خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې و. د پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو قومي مشرانو او ولسونو له افغان امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ، او پاکستانی چارواکي وای د دې هیواد د پوست شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې کړل شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای په کابل کې روسي خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې و. د ولسمشر مرستیال وان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوال چې د برید تر سره کړ د حقانی شبکې غړي و.
لمړنی معلومات خو دغه سي چې دا یو پیچلی حمله ولا، او دا حمله به د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنی استخباراتو همکاري د افغانستان او دشمنانو سره معلومي، د غو سرچینې معلومي، د غو ادرسونه معلوم دي. دا بل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او دا حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملي شوی.
تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د سېشنبې د ورځې برید د بهرنیو استخباراتو کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د رجال برجسته د ساتنې پر ریاست د سېشنبې ورځې په ځان وژون کې او ډلیز وسلواله حمله کې څلور شپېته کسان چې اکثره ملکی وګړي دي وژل شوي او شاوخوا درې نیم سوه نور ټپیان دي. په مرکز کابل کې د سېشنبې ورځې د خونړۍ حملې په مناسبت نن په هیواد کې دننه او بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې چې د جمهوری ریاست پر ویبپاڼه خپور شوی، همداراز نن او سبا به د هیواد په جوماتونو، تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطعو او جزتامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلیز او انتحاري برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي چې د یو شمېر او ټپیان شوي چې د ټپیانو د یو شمېر ټپیانو حالت یې نازک دی. د حمله په افغانستان کې دننه د عامو خلکو د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو نړیوالو مؤسسو لخوا په کلکو الفاظو وغندل شوه. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه وغندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکارۍ راټول شو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې مرکزي حکومت دی د افغان علماو لپاره دارالافتا جوړ کړي چې د دې هیواد لپاره له نورو ځایونو څخه د جنګ فتوا ورانه شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ، او د کابل د ورستی برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسی وینه ورکړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپږ ولسوالیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په خپله غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ورستی بریدونه وغندل. غونډې ته د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالبصیر عبدالظاهر حقانی هم وینا وکړه.
افسوس پداسې مفتیانو، افسوس پداسې علماو، افسوس پداسې کورنۍ، پداسې ځوانانو چې خپل د مسلمان په چېټو پکړه اخیستی، خپل مسلمان مور وژلي، او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي.
په کونړ کې له راټول شوو چارواکو، قومي مشرانو، دلي عالمانو هم په افغانستان کې ورسې بریدونه وغندل او له حکومت د هغو کسانو پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د کډوالو او ستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د وی کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. عالمی بلخی چې له پاکستانی چارواکو سره دغلته د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللی، د پنجشنبې په مازیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وینا وکړه.
دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي، او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي، او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه په لومړۍ ونډه ترسره کوي.
خود افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د افغان کډوالو راجستر کولو بهیر به وغځوي. اما د پاکستان د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کمیټې به یوازې د راجستر شوو کډوالو چارې پر مخ وړي. پاکستانی چارواکی وایي د دې هیواد د پوسټ شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې کړل شوي دي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي چې یوولس افسران له دندو ګوښه شوي دي. له دندو لرې کړل شوي افسران کورونو ته استول شوي او پرته له روغتیایي اسانتیاو او تقاعد څخه نور ټول پوځي امتیازات ورڅخه اخیستل شوي دي. د پاکستان د پوسټ لوی رئیس جنرال راحیل شریف تر دې دور مخکې ویلي چې د تروریزم پر ضد د جګړې د ګټلو لپاره باید د پوځ په لیکو کې د فساد مخه ونیول شي. په مالي او فساد تورن د پاکستان د پوځ د افسران په داسې وخت کې له دندو لرې کړی شوي چې د پاناما د اسنادو د افشا په لړ کې د صدراعظم نواز شریف کورنۍ د پټو شرکتونو او پیسو د لرلو په تورونو تر فشار لاندې ده. د ترکیې څلور علمي شخصیتونه په هیواد کې د روسي پروپاګند خپرولو په تور په استنبول کې محاکمه کیږي. دا په ترکیه کې د هغو قضیو د لړۍ تازه برخه ده چې په دې هیواد کې د بیان پر ازادۍ د قیوداتو له امله سخت انتقادونه پیدا کړي دي. دا څلور کسان د یوې خبري غونډې له دایرولو وروسته ونیول شول. بل لور ته د استنبول په همدې محکمه کې د هغو دوو ژورنالستانو محاکمې هم نن دوام وکړ چې د تروریزم په خپرولو او د روسي سازمان په ملاتړ تورندی. د بلوازد پولیسو د محکمې مخته سخت جدي تدابیر نیولی وو او یو شمېر کسانو بیا د دغو محاکمو پر وړاندې اعتراض وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ارمنستان ته تللی چې د نګورنو قرباغ پر سر د ازربایجان او ارمني پلوو وسلوالو ترمنځ د تاوتریخوالي د دوام مخه ونیسي. سرګی لافروف به د ارمنستان له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي. که څه هم چې د ازربایجاني ځواکونو او ارمني پلوو جدي غوښتونکو ترمنځ د اپریل په 15مه اوربندو شو، خو په سیمه کې خال خال نښتې لا هم دوام لري. وسلوالو وایي د ازري ځواکونو د تېرې ورځې په برید کې د دوی یو سرتېری وژل شوی دی. ازربایجان او ارمنستان د پخواني شوروي اتحاد دو لورز را پدی خوا د نګورنو قرباخ په اړه په خپلو کې شخړه لري. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتنویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکېلوي. د اندېښنې ته په پام چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې په وتلو به لویدیځ کمزورې شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هیواد ټینګار وکړ چې برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای اوسي، نو د لویو ستونزو لکه ترهګري، کډوالي او اقتصادي رکود پر وړاندې مبارزه کې به لا ډېره برلاسي وي. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر باراک اوباما لخلي ویل شوي چې اروپایي ټولنه د برتانیا اغیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د کابل د سیشن بی د برید د تحقیقاتو پاړه وویل.
لمړی معلومات خو دغه صحیح چې دا یو پیچلې حمله وله او دا حمله بی د بهرنی استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای.
د کابل په وروستي برید پسې په یو شمېر ولایتونو کې ولسی خلکو د افغان ځواکونو ننګه وکړه.
ظرف الله زیار یم ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم.
په سرپل کې د ولایتي شورا غړي تور پوری کوي چې د طالبانو مشر چچنیایي شزی کوي او امنیتي ګواښ رامنځته کړی. خو د سرپل امنیت قمندان د وروستیو جګړو په اړه وایي په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا د نړۍ د نامي سندرغاړي پرنس رجاغ دی چې پرونې له نړۍ سترګې پټې کړې. د دې امریکایي سندرغاړي په اړه به واورئ. ستاسو په ژغ پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمې سنل ولو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د کابل د سیشنبې ورځې چاودنه او ډلهییزه انتحاري حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویاند دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په دې حمله کې له حقانی شبکې سره ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو مرسته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
په داس حال کې چې د کابل د سیشن به د ورځې له خنړی حمله وروسته افغان حکومت لا وسلوالو طالبانو سره جګړه لومړی توپ بلله، د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا له پاکستان او غوښتل چې په خپل خاوره کې د تروریزم د تمویل تجهیز مرکزونه او پټنځایونه لمنځه یوسي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کابل د وروستۍ پیښې په اړه څېړنې لا هم روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې د حمله د بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته د حقاني شبکې لخوا په پاکستان کې پلان شوې وه.
لومړني معلومات خو دغه ښیي چې دا یو پیچلې حمله وله، او دا حمله به د بهرنیو استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرنیو استخباراتو همکاري د افغانستان او دښمنانو سره معلومي دي، دغه سرچینې معلومي دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بیل شک چې دغه طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملي شوی.
د تیرې شنبې په ورځ په کابل ښار کې د لومړۍ حفظې اړوند د پولي محمد خان په سیمه کې د لوړ پوړیو حکومتي چارواکو د ساتونکو په ادارې انتحاري او ډله ییز حمله وشوه چې د ملکیانو په ګډون څلور شپېته کسان پکې ووژل سول او درې سوه څلوېښت تنه نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کابل وروستۍ خونړۍ چاودنه او ډله ییزه انتحاري حمله د افغانانو او نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. افغان حکومت د جمعې په ورځ د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند پرېښود. د افغانستان جمهور ریاست هدایت ورکړی چې په ټولو ولایتونو کې باید د پیښې د قربانیانو لپاره فاتحه واخیستل سي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حملې نویت دا څرګندوي چې له شک پرته د دغې خونړۍ حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي کړیو لاس دی. د دغو کارپوهانو له ډلې څخه حاجي سید داود ازادۍ راډیو ته وویل
پرته د شک دې سره ډېر یو قوي استخباراتي او نظامی اورګان د شاته ولاړ دی چې دغه سی اورګان په سیمه کې پرته د پاکستان نه زه بل اورګان نه ګورم. نو زیات امکانات دشته دی چې دا کار د پاکستانیان د خوانه سازماندی شوی.
د افغانستان جمهور ریاست یو وربیا د تل پچیر له پاکستان او غوښتل چې په خپل خاوره کې د حق وسلوالو طالبانو پر وړاندې کوټلي اقدامات وکړي چې ملکی افغانان وژني. حاجی سید داود په دې باور دی چې له پاکستانه دا ډول غوښتنې پخوا هم شوې خو کومه مثبته پایله یې نه درلوده. ښاغلی داود ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا، چین او د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دې ته وهڅوي چې په پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو په شان د افغان طالبانو پر وړاندې هم اقدامات وکړي.
د افغانستان حکومت د کابل د سیشن بی ورځې په برید کې حقانی شبکه تور نه کړه. د افغانستان د حکومت ویندویانو تیر ورځ همدار زویل چې د کابل د سیشن بی لبرید او وروسته به د طالبانو او نورو دولت مخالف او سوالو پر ضد جګړو ته دوام ورکړي. په یوه خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې کشفي او جنگي الوتکې په افغانستان کې د وسوالو مخالفانو پر ضد خورا اغیزمنې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې کشفي او جنگي الوتکې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په ډګر کې خورا اغیزمنې دي. متحد ایالاتو په تیر 1940 لمریز کال کې د افغانستان پوځ ته د ثابت وزر لرونکو سوپر توکانو الوتکې ورکړې چې څو یې رارسېدلي او څو نورې په راتلونکو میاشتو کې ورکول کېږي. همدارس دفاع وزارت نږدې یو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې د بی پیلوټه کشفي الوتکو الوتنې پیل کړې. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له سوپر توکانو او بی پیلوټه الوتکو څخه اوسمهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن کار اخیستل کیږي. ثابت وزر لرونکي A-29 یا سوپر توکانو الوتکې توپونه او ماشینداری لري، د دښمن پر اهدافو بمونه ورولای شي او رهبری شوي او غیر رهبری شوي توغندي وشتلای شي. دفاع وزارت همداراز وایي ګڼ شمېر بی پیلوټه کشفي الوتکې ورکړل شوي دي او نورې به هم ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل له دې الوتکو څخه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کیږي او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
په بدخشان کې زموږ سوپر توکانو A-29 الوتکې هلته ډېره ښه دنده ترسره کړله، ډېر تلفات دښمن ته واړول، او د بي پيلوټه کشپي الوتکو په هلمند کې ډېره ښه نتیجه ورکړي ده. هلته دا اوس نه عملاً استفاده کېږي د بي پيلوټه کشپي الوتکو نه په هلمند کې، او سوپر توکانو الوتکې هغه د افغانستان په هره سیمه کې هر چېرته چې ضرورت شي د هغې نه ګټه پورته کېږي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله پخوا هغه مسله وه چې د څارونکو په نظر د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی و. خو اوس چې افغان ملي امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو مشري کوي او بهرني ځواکونه د جګړې په ډګر کې فعال حضور نه لري، آیا په هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله له هم د اندېښنې وړ ده؟ د پوځي چارو کارپو پخواني جنرال عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته وویل که د نویو الوتکو تخنیکي پرسونل ته مسلکي روزنه ورنکړل شي نو ملکي وګړي به بیا هم زیانمن شي.
په داسې حالاتو کې چې موږ هیڅ نوه وسلې نه لرو، موږ هوایي ځواک نه لرو، موږ رادار نه لرو، د دښمن د ځپلو دپاره دا ډېره مؤثره وسیله ده. خو په دې شرط چې موږ خپل پرسونل د خارجي دوستانو د رهنمایي لاندې تعلیم و تربیې مسلکي سي، که تعلیم و تربیې مسلکي نه وي او دوی په دې تیارو باندې بلد نه وي او یا غلط کوردینات ورکړي د ملکي خلکو د تلفاتو سبب ګرځي، دا به ډېره ناورین وي. او یا خپله دا تیاری د دښمن له طرفه شاید راوغورځول شي که چېرته دقیقه رهبري نه شي.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له سوپر توکانو او بي پيلوټه کشفي الوتکو څخه اوسمهال د کندوز، هلمند او بدخشان په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په پوځي عملیاتو کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت له خپل هوایي او کشفي ځواک څخه په پوځي عملیاتو کې د اغیزمنې استفادې خبره په داسې حال کې کوي چې اوسمهال د هیواد په 13 ولایتونو کې د شفق په نوم عملیات روان دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو د دفاع وزارت په وینا واوریدل چې نویو جنگي او کشفي الوتکو د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړې ده. بیا هم د امنیت په اړه د سرپل ولایتي شورا استازي په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د ناامنۍ زیاتوالي ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې چچنیایي ښځې په دې ولایت کې د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې مشري کوي. له سیمې مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
د سرپل د ولایتي شورا استازي په دې ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې چچنی ښځې په دې ولایت کې د دولت پر ضد د وسلوالو د جګړې مشري کوي. د څو ورځو راهیسې په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. طالبانو د خپلو عمري عملیاتو له پیل سره سم لکه نورو شمالي ولایتونو په سرپل ولایت کې هم د دولت پر ضد خپلو حملو ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي چې له یوې اونۍ راپدې خوا د اخسو او میرزا ولنګ سیمو سربیره سانچاراکسوز مقاله او سیاد ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو حملو زور اخیستی. د سرپل ولایت د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده یې پاړه وایي ډېر دي سوز مقالې ولسوالۍ د سیاد ولسوالۍ لویدیځه برخه یعنی اقصو او میرزا ولنګ سیمې تر لوی تهدید لاندې دي او خاصتا د سوز مقالې ولسوالۍ ډېری برخو کې د طالبانو تحرکات ترسره کیږي. مجاهد زاده په دې باور دی چې د طالبانو یادې حملې د نامنۍ د زیاتوالي سبب شوي او په دې ولایت کې میشته امنیتي ځواکونه په تنهایي سره نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د دولت مخالف وسلوالو حملې په متواتر ډول دفع کړي. ښاغلی مجاهد زاده په سرپل ولایت کې د طالبانو په وړاندې د پراخو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. متاسفانه چې د سرپل ولایت مرکزي ځواکونه په تنهایي سره یو سلسله تحرکات ترسره کړي، خو تر دمه له مزار شریف او ځون څخه د طالبانو په وړاندې د عملیاتو د ترسره کېدو په مقصد مرستندوی ځواکونه نه دي راستول شوي او دا کار نه دی ترسره شوی. مجاهد زاده وایي چې چچنی ښځې په سرپل کې د دولت پر ضد د طالبانو د جګړې مشري او سازماندهي کوي. حسین وایي چې دا ښځې په کوهستانات ولسوالۍ کې له خپلو کورنیو سره یو ځای اوسېږي. هغه یې په اړه زیاته کړه. دوی مشري کوي. چچنی ښځې یادوم چې له خپلو کورنیو سره په کوهستاناتو کې اوسېږي. دوی په سرپل کې د طالبانو د جګړې مشري او سازماندهي کوي. په همدې حال کې د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقزوی وایي چې په دې وروستیو کې د طالب وسلوالو حملو په دې ولایت کې زور اخیستی و، خو د درې ورځو راپدې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په متقابلو تحرکاتو کې د دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
تقریباً د ښاغلي پاکیزوی په خبره چې په یادو جګړو کې د یو وسلوال پاسون کوونکي په ګډون دوه تنه محلي پولیس هم وژل شوي او څلور تنه نور یې ټپیان دي. تر دمه د یادې موضوع په اړه طالب وسلوالو څرګندونې نه دي کړې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خوست په زرګونو اوسیدونکو په یوه غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد او خلکو د امن ساتونکو وبلل او د دې ځواکونو نه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. د غونډې ګډونوالو چې د پنځشنبې په ورځ دا غونډه را جوړه کړې وه د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوي وو. د کابل د وروستي برید قربانیانو ته دوی په زرګونو سیسي وینه هم ورکړه. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د غونډې د پیل وړاندې د یو شمېر لیسو زده کوونکو همدارنګه د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو او سپورتي کلبونو ورزشکارانو د ګډونوالو پر وړاندې پریډ اجرا کړ او تر څنګ یې ورزشکارانو یو شمېر په زړه پورې سپورتي نمایشات هم ترسره کړل چې ګډونوالو په ولولو او د لسونو په پړقا لمانځل. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان وویل چې د لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوستي ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان ځواکونو سره د امن او سرحدونو په ساتنه کې همکاري کړې او اوس هم دوی سره د روحیه په هماغه قوت موجوده ده.
د افغان هر یو کور هر یو ځوان عسكر دی سرباز دی اوس که غاښ په وکی په تاسو ځان ورسوي دغه ځای ته مرشوته د ولسونه به په کوتک باندې تیاری ځان به ورس. بل طرف وسله وال قوتونه د خپل خاورې نه دفاع کوي نو چې دغه وطن لپاره دوی وینځ نه خپل ولدونه دي د ولدونه د دوی ملاتړ ونه کی اتمن یې کوي او کړای دی.
د خوست یو تن ځوان شانزلی محبت وایي چې افغان ځواکونو د دې خلکو د امن او هیواد ساتلو لپاره تل قربانی ورکړی دي. نو ځوانان هم تیار دي چې د هیواد او امن ساتلو لپاره د خپل ځواکونو په خوا کې ودرېږي.
موږ ځوانان د دوی څخه ملاتړ کوو، حمایت کوو او که چېرته موږ تضرر شو موږ به د خپل سر او د وینو په بایز دوی په څنګ کې ودرېږو او دوی تر څنګ به د خپل ولسون څخه دفاع او ساتنه وکړو.
خوست والی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې سوله د افغانانو حق وباله خو ټینګاري وکړ داسې سوله چې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله او ویر تمامېږي خطا ده چې ولس ودرېږي او په ګډه د ورانکارو مخه ونیول شي.
سوله غواړو ولې هغه سوله چې زموږ د وینو په قربانۍ تمامېږي مرګ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن خپل عزت او خپل ملي نوامیسو نه دفاع ته هره دقیقه او هره ثانیه تیار یو بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لار او پیغام داده چې زموږ د وطن د لویش لویشت نه دفاع کوو او دغسې هر خاین ظالم ته به اجازه نه ورکوو چې دوی خپلو موخو ته ورسي.
د دې غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا رسه ډاکتران او امبولانسونه هم د کابل د سه شنبې ورځې د پیښې له ټپیانو سره د وینې د مرستې په خاطر موجود ول. د وینې د ټولولو دې ټیم ته د خوست لسګونو اوسیدونکو لاس په لاس خپله وینه ورکړه. یو تن ځوان چې وینه یې ورکوله وویل
زه رفیع الله زیار یم، ویاړم چې نن ورځ خپل امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم او که اړتیا شوه راتلونکي کې هم دې ته تیار یم تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونو ته د وینو قرباني ورکړو تر څو د دوی ژوند وژغورو.
د یادونه ورده په ورته توګه په همدې ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډې د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون ګڼو نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې.
د خوست سرڅنګ په پکتیا کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه شوه او په دې غونډه کې علماو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
د پکتیا ولسونو د ولایتي ادارې په همکارۍ د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې د خپل ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پکتیا قومي مخبرو، علماو، ولایتي چارواکو او نظامیانو خبرې وکړې. قومي مشرانو وویل چې دوی د خپل ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او له خپلې خاورې به ساتنه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان سمکنی وویل په دې غونډه کې پر قومي مشرانو سربېره دینی علماو د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د سولې په پروسه ټینګار وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پردیو پر ضد د ملي امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. دینی عالم خواجه دین حق بیان
نشاندهی دی کرن سفر بیرده دارم راحته
یوازې یک بیان نه و چې په غونډه کې له خلکو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. نورو دینی علماو هم په خپلو خبرو کې د دین د حفاظت او وطن د امن لپاره نظام لوی شرط وګڼه او غوښتنه وکړه چې باید مرکزي او ولایتي ادارې غږ واوري او د افغانستان په کچه دارالفتاوه رامنځته کړي چې د سولې او امنیت پر راوستو به مثبت تاثیر وکړي. مفتي عتیق الله خالد وویل په یاد غونډه کې د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د پکتیا له ولسونو مننه وکړه. وی ویل چې د ولسونو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه د ولس او حکومت ترمنځ فاصله له منځه وړي. نظامي او امنیتي ادارو ته هم د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ غونډه په داسې مهال کې جوړیږي چې د چارو کتونکو په خبره د پکتیا خلکو د افغان ځواکونو د ملاتړ عملی بیلګې هم وړاندې کړې او په ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په ډېرو سیمو کې خپل کلي او ځایونه د قومي اربکیو په واسطه ساتلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د ماښام لوو د سهار تر وبجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځغ سب شپې پیغامونه خبرو، خو البته وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه هم لولو، خو اوس په دا واوري چې د امریکا دفاع وزارت خلکو ته یو چیلنج ورکړي.
خبریاست د امریکا دفاع وزارت د اپریل له 28مې یعنی د پنځشنبې له ورځې خپل سایټونو ته د هکرانو د ننوتو په وړاندې د جایزې پروګرام پیل کړ. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د میتر 12مې پورې که هر هکر وتوانید د امریکا د دفاع وزارت وی پانو ته ننوت جایزه به ورکړي. د امریکا دفاع وزارت دا جایزه د دې لپاره اعلان کړي چې د خپلو وی پانو مسؤلیت زیات کړي او پر نیمګړتیاوي وپوهیږي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي که هر څوک د دغه وزارت ویبپاڼو ته ننوت یا یې نیمګړتیا وموندله یو نیم لک ډالره به جایزه ورکړي. د دغه وزارت په وینا تر اوسه پورې تر 1500 زیاتو کسانو په هغه پروګرام کې ځانونه ثبت کړي چې د پنټاګون د سایټونو نیمګړتیاوي معلوموي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
علي احمد له بکوا څخه پوښتنه کوي چې نن ولایت په ولایت پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی دی؟ ټاکل شوی دی چې نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د بغلان په اړه خبرې وشي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ویلي چې د سمکنیو او ډنډ پټان ولسوالیو زیاتره سړکونه کنډ کپر دي، باید ورغول شي. محمد ولی د هلمند له مارجې ولسوالي لیکي، البته دی له دفاع وزارت هیله کوي چې د هلمند امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. محمد معصوم خان نورزی له دلارام څخه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت غوړي چې د دوی د ولسوالي خلکو ته د کار موندلو لپاره هڅې وکړي. عبدالرحمن له کندهار د کابل د سیشنبې د ورځې د برید د قربانیانو کورنیو ته تسلیت وای او د طالبانو مشر مولا محمد اختر منصور د پاکستان غلام بولی. شیرزاد له هلمند لیکي افغانانو سلزله پنجاب په زور مسلمان کړی دی، اوس هم باید افغانان فکر وکړي. نادر شاه مشال د خوست له زازوی هم د کابل د سیشنبی د ورځې د قربانیانو له کورنیو سره د همدردی پیغام راستولی دی. او قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي که افغانان یو موټی شي د وطن د دشمنانو ملا به ماته کړي. دوی بجه او دیرش دقیقه شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې هغه وسلوالو چې دا برید یې ترسره کړی د حقاني شبکې غړي وو او د پاکستان له استخباراتو سره په ګډه دا برید ترسره کړی. په مرکز کابل کې نن په مرکز کابل کې د سې شنبې ورځ د خونړۍ حملې په مناسبت نن په دغه ښار او افغانستان نور سیمو او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمندګیو کې د هیواد بیرغ نیمه ځوړند دی او د ولسمشر غنی د حکم پر اساس په جمعتونو تکیه خانو د ملي امنیتي ځواکونو په قطعو او جزتامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمېر غونډو په ترڅ کې قومي مشرانو او ولسونو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوځ شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې کړی شوي دي. ترکیه څلور علمي شخصیتونو په دې هیواد کې تروریستي پروپاګند خپرولو په تور په استنبول کې محاکمه کیږي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ارمنستان ته تللی چې د نوګورنو قرباخ پر سر د ازربایجان او ارمني پلو وسلوالو ترمنځ د تاوتریخوالي د دوام مخه ونیسي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتانیا وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکېلوي.
و سم اقتصادي خبرونه مرزي احمد زي وړاندې کوي.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د حرفوي زده کړو دوه کلن پروګرام پرانیستل شو. د دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام له مخې د نهم او دولسم ټولګیو سباندې زر تنو فارغینو ته د نجارۍ، د موټرو ترمیم او د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې ورکول کیږي. نوموړی وایي چې دغه پروګرام د جرمني هیواد په مالي او تخنیکی همکاري جوړ شوی دی. سپاهی زاده وایي چې دغه کسان له مسلکي زده کړو وروسته د فابریکو ته د ماهرینو په توګه د کارکونکو لپاره معرفي کیږي. نوموړي دغه پروګرام هدف د حرفوي زده کړو پراختیا او وده بوګوته کړه. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې ډېر ژر به په دغه ولایت کې د کورنۍ محصولاتو یو څلور ورځنی نندارتون جوړ شي. د دغه ټولنې مشر حمید الله خادم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان صنعتکارانو سباندې سل غرفې نندارې ته وړاندې کیږي. نوموړی وایي په دغه غرفو کې ساختماني مواد، مبلو، فرنیچر او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل کیږي. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې دغه نندارتون هدف دا دی څو خلک پوه شي چې خصوصي سکتور
ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر مدني فعالان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري غواړي چې د اروپایي ټولنې پر هغو هیوادونو فشار راولي سو افغان کډوال په دغو هیوادو کې ومنل شي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت سوي د قسیم سولمل په راپور کې اوري.
زرګونه افغان کډوال لا هم د یونان او مقدونیه پر پوله په ډیر بد او بې برخلیک وضعیت کې اوسېږي او نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه دي. ځینې افغان مدني فعالان اوس په کابل کې هڅه کوي څو د دغو افغانانو غوښتنې ته رسیدګي وسي. د نګرشن او په نوم د مدني بنسټ رئیس عبدالقیوم نادری د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې له افغان کډوالو سره دوه ګونی چلند د بشري ارزښتونو خلاف کار دی. نوموړی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر عالي کمشنرۍ غږ وکړ چې دغو افغانانو ته جدي پام وکړي.
از کمیسوریای
عالی پناهندگان ملت
د ملګرو ملتونو لالی کمشنری د بخنه نړیوال سازمان او د بشر د حقوقو لکمیسون څخه غواړو چې پر اروپایي هوادونو فشار راوړي څو د کډوالو پر وړاندې خپل چلند بدل او د هغوی د منلو زمينه برابر کړي.
د
افغان حکومت د معلوماتو لمخې په تیر کال کې شاوخوا 2,500,000 افغانان اروپا ته ولاړل. اروپایي ټولنې په وروستیو کې ویل چې 80,000 دغه افغانان بیرته هیواد ته ستنوي. خود اروپایي ټولنې له دغه اعلان سره افغان حکومت ویل د افغان کډوالو لیږدونکو هیڅ الوتکې ته به په دغه هیواد کې د کښېنستلو اجازه ورنه کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم مخکې ویلي وه چې د بروکسل تر غونډې مخکې به له اروپایي ټولنې سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي دوی له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو غوښتنلیکونه په انفرادي توګه وڅېړي او ټول یو مخ بیرته هیواد ته ستانه نه کړي. ښاغلی میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت غواړي له اروپایي ټولنې سره داسې تفاهم لیک برابر کړي چې له مخې افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره لازم شرایط برابر سي.
کومې ناستې چې موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره درلودې، موږ غوښتنه وکړه چې تاسې د افغان پناهغښتونکو پر وړاندې له هر ډول تبعیض څخه ډډه وکړي. نو هلې ځلې روانې دي. موږ هڅه کوو چې د بروکسل نه هڅې واضح تفاهم ته ورسیږي تر څو دغه بحران مدیریت شي او د حل د پناهغښتونکو ستونزو ته رسیدنه وشي.
اوم غوښتل د مدني فعالانو د غوښتنې په اړه په کابل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې له مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی زموږ تماسونو ته ځواب را نه کړ. په همدې حال کې د تیر یک شنبه پر ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري عملیاتي مرستیال جورج آکوت کابل ته د سفر په ترڅ کې پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې د افغان کډوالو د ستونزو هوارولو ته جدي نه ده. ښاغلی آکوت همدارنګه له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې خپل وګړو ته د اوسېدو لازم شرایط برابر کړي، کنه نو د ده په وینا د کډوالو د تلو بهیر به همدارنګه جاري وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن جمعه د سمکې نړیواله ورځ ده. تمه کېږي چې نږدې 170 هیوادونه د پاریس موافقه چې د اقلیم د بدلون په باب د لاسلیک کړي. دا د دې موافقې د عملي کېدو په برخه کې یو تاریخي ګام ګڼل کېږي. د نړیوالو آژانسونو په حواله جزئیات له سالی محمد صالح څخه.
د نړۍ ګڼ مشران نن جمعه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې راټولېږي چې د اقلیم د بدلون په باب موافقه چې د پاریس د موافقې په نامه یادیږي لاسلیک کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره یو ځای په هغو مراسمو کې چې د نړۍ څه باندې 115 حکومتي مشران به پکښې حاضر وي برخه واخلي. دا په یو ورځ د یوې نړیوالې موافقې د لاسلیک لپاره تر ټولو لوی شمیر دی. د مځکې په نړیواله ورځ دغه مراسم په داسې حال کې جوړیږي چې څلور میاشتې مخکې په پاریس کې په سختۍ سره د اقلیم د بدلون په باب پر یوه موافقه سلا وسوه. دغه موافقه له دغو هیوادونو غواړي چې د ګلخانهیي یا مزره ګازونو د خپرېدو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د اقلیم د بدلون دغه موافقه هغه وخت عملي کېدای سي څو 55 هیوادونه چې د نړۍ د مزره ګازونو د 55% برخې مسؤول ګڼل کېږي دغه تړون لاسلیک کړي. د دغه تړون عملي کېدو ته 2006 میلادي کال د هدف په توګه ټاکل سوی، خو چین او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی غواړي دغه تړون تر ټاکلې مودې مخکې، یعنی په 2018 یا هم په 2019 میلادي کال کې عملي بڼه خپله کړي. د دې موافقې له مخې هر هیواد د کاربن ډای اکساید او نورو مزره یا ګلخانهیي ګازونو د خپراوي د کمولو لپاره خپل اهداف ټاکي. د تودو څپو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې جګېدو له کبله له 19مې پېړۍ را وروسته 2015 میلادي کال د نړۍ په کچه له تر ټولو تودو کلونو ګڼل کېږي.
د امریکایي پاپ سندرغاړي پرنس مړی په مینیاپالیس ایالت کې د ده په کور کې وموندل شو. پرنس نوښتګر سندرغاړی و او د جاز ترڅنګ کې فانک او ډیسکو موسیقي هم ښخوله. پرنس په 1970 لسیزه کې شهرت وموند او په وروستیو څو لسیزو کې د امریکایي پاپ موسیقي له نوښتګرو او غوره سندرغاړو څخه ګڼل کېدی. د پرنس د مړینې له عمل تر اوسه نه معلوم شوی. له ملالۍ بشیر څخه تفصیل اورو.
د
امریکا د پاپ موسیقي د ولوي ستاره پرنس مړی په خپل کور کې مندل سوی او د مړینې لامل یې تر اوسه نه دی څرګند. د ځایي پولیسو په وینا د پنجشنبې په ورځ روغتیايي عملیې د زړه ته سی پی آر ورکړ، خو ونه توانېدل د دغه 55 کلن ستوري مرسته وکړي چې د سهار پر 10 بجې مړ سوی اعلان سو. د پرنس د مرګ د خبر اورېدو وروسته په میناپولیس ایالت کې د هغه کلب مخې ته چې پکښې د پرنس مشهوره سندره پرپل رین یا ارغواني باران فلم سوې وه، د پرنس سلګونو مینوال راټول سول او د ده پر همدې سندره یې د ده په ویاړ نڅاوې وکړې. د امریکا په لاس انجلس ښار کې خلک له کورو راووتل او د پرنس په یاد کې شمې بلې کړې. په دغو راټول شویو کسانو کې یوې مینوالې داسې وویل: هر چا له پرنس سره مینه کوله، یوازې د یوه نژاد یا کلتور خلکو نه بلکې ټولو، او زما په فکر دا هغه څه و چې دی یې دومره مشهور او ستر کړی و. د پرنس له مشهورو سندرو څخه لیټس ګو کریزي، آی وډ ډای فار یو، لیټل ریډ کورویت، پرپل رین او کیسوی د موسیقي په جاز، فانک، آر ان بی او راک ژانرو کې کار کړی وو او و ګرامی او یو اسکار جایزه ګټلې وې. د پرنس د مړینې په ویاړ د لاس انجلس د ولایت ودانۍ په ارغواني رنګ رڼا او روښانه کړل سوه. همداراز د امریکا په ټولو ښارونو کې مهمې ودانۍ په ارغواني رڼا او روښانه سوې. د پرنس مرګ دوی اونۍ وروسته له هغه دی چې په اټلانټا ایالت کې کنسرتونه لغوه کړل، ځکه چې روغتیايي حالت یې ښه نه و. د په اټلانټا کې د اپریل په 14 یو کنسرت وکړ او د نورو کنسرتونو د لغوه کولو په اړه یې همالته اعلان وکړ. وروسته کله چې د سندرو په منځ کې د لمینوالو سره خبرې کولې، د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ژغ یې کمزوري و او ډیر وخت خپل پیانو ته ناست وو او هلته یې سندرې بللې. د خپل روغتیايي وضعیت په اړه د خبرو اورېدو وروسته پرنس په مینسوټا کې په خپل کور کې د اپریل په 14 د نڅا مېلمستیا جوړه کړه. د یوې ویبپاڼې لیکوال چې پرنس یې پیژانده ویلي، شایي پرنس دا مېلمستیا ځکه کړې وي چې وشي روغ رمټ دی.
د امریکایي سندرغاړي پرنس په اړه مو راپور اورېده. پرنس تیره ورځ وفات شو. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغسب شوي پیغامونه طاهر روشن راغونډ کړي دي او له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه سرته رسي چې زه احمد شیبر، امان امیرزای او نور همکاران له تاسو څخه اجازه غواړو. په پوره سات د ازادي رادیو په بل خبرونه کې تاسو ته تازه خبرونه لرو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ګرانو مینوالو، د سلام په وړاندې کولو او په دې هیله چې روغ جوړ خوش او سوکاله ووسئ، دغه دی ستاسو د نن ورځې د خبرونې وخت رسیدلې او زه طاهر روشن دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، زموږ د پیغام ثبتولو په ماشين کې ستاسو د خوا بیلابل پیغامونه ثبت شوي چې موږ هڅه کوو د هغه زیاته برخه چې په هغه کې ستاسو ستونزې، مهم وړاندیزونه، نظرونه او شکایتونه شامل دي خبره کړو. او لکه څنګه چې همیشه مو دا کار کړی دی، هڅه کوو چې ستاسو د پوښتنو او شکایتونو ځوابونه د مسؤلو چارواکو څخه ترلاسه کړو. نو کله کله داسې هم پیښیږي چې اړوند چارواکي په دغه ورځ وخت نه لري او یا کومه بل ستونزه وي، خو تاسو خپل حوصله د لاسه مور کوئ. موږ ستاسو د دغو پوښتنو یا ستونزو ځواب په راتلونکي پروګرامونو کې درته پیدا کوو او خبروي. نو په دې هیله چې تاسو همیشه دغه پروګرام واوري، دا دی د نن خبرونه ستاسو دوستانو په پیغامونو سره پیلو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمن خان محبت کا پټول طالبانو غږ کوم چې باید افغانانو آزار و نه لې او نور جنگ او جګړې پرېږدي. د پردیو خو اشاره ما غولېږه، ځکه چې افغانان تل وژلېږي او وژنېږي او تل قتلېږي. باید د افغانانو د وژنې مخه ونیسي. راشه خپل وطن ته سوله واسطه کړئ او د جنگ جوړو څخه خلاص واخلئ. مننه دې ازادي راډیو څخه.
زه خانزرا مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې
دا دو لمبر به د پټیشنی شرکت شرکتي حکومت تجارتي حکومت نه راکوم چې د افغانستان د دغه حکومت چې دکانداران په افغانانو کارت نه ورکوي په کلدار کارت ورکوي رحمانه چې د دولت نشته مونږ څوک نه لرو دا څنګه حکومت ته چې خپل افغانې نه چلیږي په کلدار کارت ورکوي د خاطر شله شل روپۍ په کلدار کې زیات درته پاتې کیږي په افغانې کې درته اور ورته پاتې کیږي نو دا د خلکو ملامتیا نه ده د دولت کمزوري د دولت نشته شرکت ته انجو ده هر سره په دې کې لګېدلی چې بس پیسېونه ډکې او نور ملک څوک کسی کې نه دي دغه افغانې چې بې ارزښته شوه دا دولت بې ارزښته دی دولت دو لمبر دی جعلي دی هر سړی شرکت د جیپه کې بټه کوي او خویش ته به د جواب وسي دولت نه خواهش کوو چې د خپل افغاني پیسې ته خلکو ته لږ ارزښت ورکړي دغه رقم کورونسي ماشوم واستوه چې تل افغانۍ ورکړه چې دوه کار ته راوړه یو کار ته راوړه چې کلدار یې راوړه نو دا ملک دی که رشخان دی حکومت نه لري دکه صحیح حکومت وای دا مشکلات قسم خدای که مونږ لیدلي وای خو دا معلومه خبره ده چې حکومت نشته او هر سړی په دې کې لګېدلی چې خپل جب ډاکي ازادي راډیو نه ونړۍ مننه کوم چې ما غږ پیغام بار بار خپور کړي تر څو د دولت لوړ پوره خورو غوږ ته ورسېږي خدای په امان.
بله السلام علیکم زه حکمال ده نه هلمند ولایت نه دالیو سالی خطا سر په تماس کې یم دلته په لشکرګاه ولایت کې داعشګر سي لکم یو ولسوالۍ څخه راځي دغې ګیریې قمنداني امنیت ملي نن باسي نو تاسو خو فضما دا غوښتنه ده چې دانشګرو په هکله باید معلومات وو چې دا غریبانان چټي ضروري غریب کاره خلک دي یو د یو لسو زره یا پنځلس زره یو پنځه زره روپۍ ګټلي هغه هم د دنیا خیالونه ایستلي دي په هکله باید تاسو یو معلومات وکړي او زموږ غوښتنه له تاسو څخه همدغه ده. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. زم محمد یونس غزنی دی ولایت جندور دی ولسوالی دی غادی راډیو کارکون کو ته سلامونه کوم. بعد له سلامو څخه ما دا پیغام په ډیره مهربانی سره د دې پیغام د مشر توقع لرم او د دې کنده د عمومي مابس څخه درته زنګ وغوښتم. مفترض دلته ډیر ځنم کیږي ما شپږ میاشتې کیږي د دې شی دلته پروت یم هیڅ څوک نه اواز نه اوري. داسې ډیر خلک شته له غو سره هم داسې ځنم کیږي د شی یې او ثبوت نه یې خدای دې وکړي ما دا جګ ته هغه خلکو کې ورسوي چې دغه مربوط کیږي او که نشم نه کوي واقعیت به موږ له دې رسنیو خوا بده شي خپل پیغام په تمه یم او مې شو ته غوږ نه ولا دا دې راځي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت شندن ولسوالۍ تاسو ته څنګه اړه کې کندرا نه ورور ته په شندن کې ډیر خراب دی نه طالبان د حکومت ځواکونو دي پر ملکيان ډیر ظلم کوي. دا د اشرف غنی او عبدالله سند هغه لغړم چې شینټن کې یو تجربه د شفاق عملیات پیل کینې چې دا د مسلمانانو د مسلمانانو دشمنان زمیان دی او سلام اته دی.
بله السلام علیکم. زه د کندهار سماج کې سره ټوله ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ما خبرې نشر کړه. مونږ د سلسله ډرور خبره کوم. مونږ سخت په لار کې پازاز سړک ډیر خراب دی. خې سړک خراب ده. نو موږ چې نمائندګان د انسان مو چې پروګرامونه غواړي مونږ سخت پازاز دا غوږ پیغام نشر کړي. موږ ته په لار کې اسکر ترافیک سواریان څنګه څنګه اوس کاڅه ټول کنځای کوي به دي خبرې کوي نو ډېر سخت بازار یو یعنی پیغام نشر کوي. و سلام.
زما دا پیغام دی د روزګان د ولایت شیراساس ولسوالۍ سره موږ د شیراساس ولسوالۍ په نږدې یو فراغاله د شیراساس ولسوالۍ د روز په دې غاړه موږ به تلویش کورې تقریبا دا چې ځنګل دی نو کښتونه په پښتنه مو بولا نه کوي دغه سیلا پرالي نو دا کښتونه مو ټول وبولان کړي دي. موږ دلته نږدې حکومت دا حکومت پر موږ به انتقال هم کوي رښتیا د ورځې. نو موږ دا پیغام دی چې موږ ډېر په مشکل کې پر یو غاړه خو قوم ورودي پر دې کوم قوم ورودي موږ درودو په مابین کې چې از ما پیغام نشر شي چې پر موږ باندې دا حکومت تکا نه کوي.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت جزیره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته رزرلو کوم سلامونه او نیک خیر احترامات وړاندې کوم. په دوام کرم کې د پکتیا ټول ولسته غیرتي ولسته عرض کوم سوال ورته کوم کوئی خاصتا د زاجریوب خلکو ته څوارلسو کالو کې یو تیږه په بل تیږه نه ده ښودل شوې. په کې کار نه کېږي کوم کارونه چې پکتیا کې شوي دي ټول یو بار مصرف دي. همدارې زادای حق دی چې کرېر ټیکادار نه دوه دوه لا درې درې لکه ډالر غواړي او دوی حکومت کو نه کې چې کومه پروژه راوړي پکتیا ته. هر سړی خپل جیبو ډکولو په سوچ کې تللی دی. نو د پکتیا غیرتي ولس ته دا پیغام وړاندې کوم چې د کوم وکیلانو پارلمان کې نو چې دغه وکیلانو ته رایه ویر نو که داسې نوي نسل ته داسې یو سړي ته رایه ویر کوي چې هغه جب ته خدمت ونه کړي ولس ته افغانستان ته خدمت وکړي. ازادي راډیو نه ونړۍ مننه کوم تر ما پیغام بار بار خپور کړي تر څو د پکتیا خلکو ته د افغانستان ټول ولسو ولایتو خلکو ته زما پیغام ورسیږي. 249 نفره په پارلمان کې ناست دي. 9 نفر هم خاورې ته کار نه کوي. دا 200 ټول شرکتو پسې لګېدې او قراردادو پسې لګېدې. یو کمانډان لري کابل ته یې بس یو بندیره خوشی کا بل ورتخته او دا ولونجو کوم شي چې پیسې ورکوي خوشی پسې سار دي. نور د ملت غم نشته. وسره دا وکیلانو ته راوي نه کوي چې کمیشن کارانو دفتر دی.
ما پیغام دا د شول سوالیم موږ ډېر بند پاتې یو د کمانډان موږ ډېر پاتې نو دا غوښتنه چې موږ سره خبرت کومک موږ سره وشي. وسلام
ګران وروڼو موږ د ایران څخه څنګه ولیدي نو دا کولای شي چې په یو مشکل کې شته وي ترې زموږ باور نه کوي. هغه د شګو کالون کې لوی ایتلانتیک کې هغه سره وي دي او بیا اور باندې وزلې دی وزلې دی تاسو دا مشرانو ته کولای شي د نو حیوان یلان کې چوتو اسي دا خار غریبانو په حال باندې دی ورسیږي. دې 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 کته څو پوهیږي تاسو خوانان ته ډیر په فلک باندې تسارت ورسوي تاسو په پنځه د خیر سره دا خپل د سترانو ودی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو تخفل پیغام پریدم او د ازادۍ راډیو د لارې نه ټول افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات تقدیموم. تاسو سلامونه می دا پیغام چې په ایران کې د 27 قریشي سره کم ناوړه چلند شوی دی او بیا ورسره داسې ناوړه سلوک شوی دی چې بے رحمانه توګه باندې وژل شوی دی. زه د ایران د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دغه جنایتکار شخصیت دې ونیول شي او اعدام دې شي یا دې په یو قانوني سزا ورکړل شي او ګورنر شي. په افغانستان خلک ډېر سخت په غوسه دي او دې خبرې ډېر سخت په غوسه کړې دي. او یو شاعر ویلي دي چې په ساده لباس کې چا مغولې گئی پنج یو ګورې چغدي دې کوم ټاپ. ایران ته ځان ته اسلامي جمهوریت وي باید ستا په ملک کې دا ناوړه چلونه او دا ناوړه کارونه نه وي. باید ځان به اصلاح شي او که نه وي ډېر سخت حالات سره مخامخ شو. سلام باید
قدرمنو اوریدونکو د ستایش قریشي د وژنې په اړه چې وزله بنګون کې پېښه وه د ازادي راډیو د چپو د لارې څو رپورټونه خپاره شول او همدارس د دې افغان انجلۍ د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې د بنسټ یو رپورټ مهم درلود چې د هغه یو برخه تاسو ته وړاندې کوم.
د ستایش قریشي د وژلو په اړه د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د مدني ټولنو د ځوانانو بنسټ خبرداري ورکوي کچیرې د دغې افغان انجلۍ قاتل ژر تر ژره اعدام نشي دوی به په کابل کې د ایران سفارت په خپلو مدني حرکتونو سره بند کړي. د دې بنسټ غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې ناستې په ترڅ کې د ایران له حکومت عدلي او قضایي بنسټونو وغوښتل تر څو د ستایش قریشي وژل په جدي ډول تعقیب کړي او عدالت پلی کړي. د دې بنسټ رئیس فردین فدایی په دې اړه
ژر تر ژره باید دغه کس په ارشد مجازات محکوم سي. بې له دې موږ په پوره یقین سره وعده ورکوو چې د ایران سفارت به بند کړو او په هیڅ عنوان به چا ته اجازه ورنه کړو چې زموږ مخه ونیسي ځکه دا زموږ مسلم حق دی.
یو شمېر مدني فعالانو په بامیانو کې هم تیره ورځ د یو اعتراض په ترڅ کې د ستایش د قاتل د سزا غوښتنه وکړه. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو او د ښځو په برخه کې د ایران د ولسمشر مرستیال دغه یو وحشیانه عمل وګڼه. د یو شمیر ایرانی رسنیو د راپورونو په اساس د هغه هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دغه پیښه به قضایه قوه بېله کوم تبعیزه تعقیب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد سفارت ته په ایران کې دنده سپارل شوې چې دغه قضیه د هغه هیواد له عدلي او قضایي بنسټونو سره په جدي ډول تعقیب کړي. د دغه وزارت وایاند شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره وویل افغان حکومت د یادې قضیې د پیښې د عاملینو د اشد مجازات غوښتونکی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد سفارت په تهران کې دنده سپارلې څو دغه موضوع د ایران اسلامي جمهوریت د دولت له عدلي او قضایي بنسټونو سره تعقیب کړي او د رنځ لیدلې قریشي کورنۍ سره د هیڅ ډول همکاري نه د عدالت د تحقق په برخه کې دریغونه کړي.
نو په دې هیله چې د دې بېګناه نجلۍ قاتل ته وړه جزا ورکړل شي د دې خبرونو نورو پیغامونو ته دوام ورکوو.
نورستان ولایت نا قاری محمد مدنی آزادی راڈیو سے تماس کیا ما لمرے قسم کے آزادی راڈیو کو محترم موردین کو اور کارکن کو جو سلام و سلامہ پران جی کو سلام سے خیروس تھا خوش بختانہ نورستان کی اس محال حکومتی ادارات کی ہر کارون پشتافیت پر کر کر کی گئی جی. جناب جی کا جس کا دورہ کی نورستان دا افغانستان دا طول ولایتوں پر نسبت ادارے فساد کی لمرے مقام در لوگل ولنیک کمرغه د نورستان اوسنۍ والی محترم خاغلی مولوی حافظ عبدالقیوم دغه مدیریت تر سره کول په نتیجه کې نورستان یوازنی ولایت دی چې په کلي توګه اداري فساد مخ نیول شوی ده. هغه که وکیل صاحبانو په کچه فساد ده که په سیمه ییز حکومتوالیو کې اداري فساد ده. همدا علت دی چې ولس دولت سره همکار دي او دغه امنیت دغه نورستان کې خشوی ده. کله چې اداري فساد مخ نیول کیږي نو طبیعي خبره ده چې خپل دولت سره همکاري کوي سره چې ولسونو همکاري وي دنیا امنیتي شرایط هم د ډاډ وړ وي. نو زما په نظر باندې په دې باور یم هغه څوک چې په قوي ایمانداري سره ولس پرستۍ او وطن دوستۍ احساس لري او د فساد مخنیوي لپاره په قوي اراده او په قوي عزم سره او په پاک نیت سره هڅه وکړي نو
عمل سلام خبر نشر ڈیر سخت بازار نمائندگان چکھا نمائندگان موچے پر گرامن اغاڑی داغا مٹوانا خلق ازغل مٹوانا نہ پریدی کرتویات پانی الاسی نی پریدی پیونی مانگی کی نہ پریدی مٹوانا لڑا رغ نہ سکھا والا سخ پاز آدیو لکابل تر کندارا لیلار دونو خراب تا چلندازی وطل یو رزی کم غٹ سر غزی تراتو لکابل چا پا موالتر کی تو جمپنی ڈکڑی ولو یو کچنے کپرک سی وی غتیم خواه را چی ولو بالو غنا ټول یو جم نه د دوه نه دی له پوسټې څخه لس متره او پنځه لس متره اخوا ته مینو نه ورته دي. طالبان هغه نغوته څه نه وایي موږ چې دغه سر باندې نوکی باري په دغه اډه کې د کابل اډه کې دغه په کابل کې د کندهار څخه موټران دي هرات ته ځي نیوروز ته ځي دغه عسکر دي دغه پیسې ورچا شي د نوکی په سر باندې یو بار شی مې کې دي چې په سر باندې بار یو موټرانو ټکر نه کړی چې په مابین کې بار یو موټرانو چې په کړی نه دي نو هغه موټرانو چې په کړی چې پر ګرامونه ورچ غواړي پر غندې کې پیسې ورچ غواړي شراب دلا بار کړی مشکل نسته چې 200 روپے ور کې ورس مو تر ماسان لاسی یو نه پد راولیږي چې پسلاو موټر را چې ولاړی ورې 200 روپے ور کې نور هیڅ مشکل نسته. و سلام.
ګرانو دوستان د ازادۍ اوریدونکو د نن ورځې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو قدرمنو دوستانو د راغلو ثبت شوی پیغامونو پر اساس جوړیږي. هیله ده چې تاسو همیشه خپل ستونزې وړاندیزونه او نظرونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې زموږ سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ثبتولو د دستګاه شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته خبرو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله شیشې به
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تر وو